بوسته د خبرونه په دوهمه نیمه کې زما رایا زما حق د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام چې د انتخاباتو لپاره بحثونو ته ځنګړی شوی دی هغه خبريږي. خو له هغه مخکې د فریبا ظاهر په استودیو کې ده د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
په هلمند ولایت کې د 215 میوان قلوردوی په مرجی ګریش کاو مساکله ولسوالیو کې د دولت اووشت مخالف وسلوال ورزل سوی دی. د قلوردو نن په ویلمی کې ویلي چې دغه وسلوال د قاتم ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو کې ورزل سوی دی. وسلوالو طالبانو په خپله د قاتم ملاتړ ماموریت د دغو بریدونو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د ولایت رسنیز دفتر په ویلمی کې راغلی چې د عملیات یې شپه په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر یو مرکز سوي دي. د ویلمی له مخې په وژل سوي کې بهرني اتباع هم شامل دي، خو شمیر او ځایونه د ښودل سوي وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل سوي دي. د کاپیسا د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالشقایق شورش دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. شغلی شقایق زیاته کړه چې د برید تېره شپه 8 بجې د کاپیسا په مرکز محمود رقی کې سوي ده. ولادیمیر زلنسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. پخوانی کمیډین یو 40 کلن زلنسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیتر پروشینکو په وړاندې د ولسمشۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټونکی سو، او د تاجکستان د عدلیې وزارت وایي د دغه هیواد په یوه زندان کې د بلواله کبله د زندان 3 ساتونکي او 9 بندیان وژل سوي دي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ پروګرام د کابل ولایت د رایو د وروستیو پایلو څرنګوالي ته ځانګړې کړې. بل اخر له اوږده ځن وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وتوانید چې د کابل ولایت د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دغه پایلو په اعلان سره د ولسی جرګې 250 غړي بشپړ سول، او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته د ولسی جرګې د استازو د بشپړېدو له امله مبارکي وویله. محمد اشرف غنی تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به بریالۍ او روښانه دوره وي. نور جزئیات په همدې راپور کې. له او میاشتو ځن وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهیر هم بشپړ سو. افغان ولسمشر په ځن سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولی، او پړی د انتخاباتو په پخوانی کمیسون ور اچوي. محمد اشرف خنی تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به یوه روښانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو پیس مبارکي درکوم، اما خاصه مبارکي دادم چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل سو. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي. خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په ورته وخت کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات نه دي سوي، او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یوه خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسونه یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریز کال د میزان په 6مه نیټه سره کیږي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه له دغو پایلو له دې عمله هرکلی کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل ټول پام د جمهور ریاست انتخاباتو ته واړوي. دا چې آیا دغه پایلې شفاف اعلان سوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانیږي چې له دې جنجالي پایلو وروسته د جمهوري ریاست انتخاباتو ته له محل ویش سره سم چمتووالی پر مخ یوسي. په دې اړه مبحث رابرلی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمنه ده، او همداشان مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه، خو څوک په دې اړه خبرو ته حاضر نه سول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی دا چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ، ډېره زیاته مننه. که په لومړي سر کې د کابل د وروستیو پایلو د اعلان په اړه راسره معلومات شریک کړئ چې دغه پایلې کله اعلان سوې، څه ډول اعلان سوې، هغه پایلې شفافې وې که نه؟ مهرباني.
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو زموږ ټولو اوریدونکو ته. له نیکه مرغه وروسته له اوو میاشتو نه کمیسیونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې، څو ځل شمیرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تروسه هم ځواب نه ورکړي، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو، نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په قرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پیل وکړي، او تر ډېره حده پورې زموږ اندېښنه دا وه چې که هر څومره دغه لړۍ ځنډیږي، په هماغه اندازه ولسمشریزو ټاکنو لپاره او دوو نورو ټاکنو لپاره چمتووالی په کندۍ سره مخ کیږي. خو دا یو ښه بحث و، یوازې څلورو کسانو بدلون کړی په ابتدایي لسته تر نهایي لسته پورې. د کمیسیون مدیریتي ضعف دا و چې دوی تقریبا د شپې لس یولس بجې دا لست دوی خپله اعلان کړ، یعنی په رسمي سایټونو کې د دوی اعلان څه، خو تقریبا د مازدیګر له پنځو بجو نه چې دغه لست پر ټولنیزو رسنیو کې د خلکو لاس کې ښکته پورته کېده، او په دې کې یو دوه کسه بدلون کې راته، دا مدیریتي ضعف ښیي. مخکې د دې چې کمیسیون خپله اعلان وکړي د نهایي پایلو، دا نور خلک اعلانوي او هغه هماغه سم لستونه هم وي. نور دا چې له دغه لست څخه څومره موږ راضي یو که نه یو، دغه مسله نه غواړم رامنځته کړم، ځکه بې طرفي مو خپله همیشه حفظ کړې ده. اوس هم په نوماندانو باندې نه غږیږو چې دا نوماندان کوم نوماندان و، په څه رقم راغلل او څه رقم باندې رانغلل، خو بیا هم وایو چې معیار د شکایتو د کمیسیون چې ټاکلی و د کابل د نتایجو لپاره، دا سم معیار نه و. تر اوسه پورې هم د خلکو د شکایتونو موضوع نه ده څېړل شوې. زموږ شکایتونه ثبت شوي و، د څار بنسټونو موندنې ثبت شوي وې، د سیاسي ګوندونو موندنې ثبت شوي وې. هغه ټولو ته بې احترامي شوې ده، له هغو ټولو څخه سترګې پټې شوې دي او بیرته تللې دي اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ته، او نهایي پایلې اعلان کړې دي ریزلټ شیټونو کې. ځینې رایې ورکې وې، د هغو ځواب یې هم ورنه کړ. ریزلټ شیټونه نه وو په کمیسیونونو کې، ځینې ریزلټ شیټونه بیا وروسته له وخته راغلل. دغه هغه موضوعات دي چې تر اوسه پورې هم کمیسیونونو ځواب نه دی ورکړی.
تاسو مخکې یادونه وکړله په دغه لیست کې څلور کسان ښکته پورته شوي دي، یعنې څلور لرې شوي او په ځای نور کسان راغلي دي. داسې ویل کېږي چې په دغه کې لاسوهنه شوې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤولین دغه بحث ته موږ رابللي وو، خو له مسلسلو وعدو سره بیا هم دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي تر څو پورې هغه کومې پوښتنې دوی ته چې راجع کېږي هم هغه ته ځواب وایي. تاسو موندنې څه ښیي؟ هغه د کسان فرمایشي وو بدل شوي، را بدل شوي دي که ثبوتونو د څېړنې وروسته رامنځته شوي؟
د څېړنو نه وروسته که دوی په دغه لستونو کې یعنی بدلون راغلی وای، خو دا به کمیسیون خپله راوستلی وای. یعنی که په لست کې وای دا ډېر مخکې بدلون کې راته، مګم دا چې یو ځل یو کس لست ته شاملېږي بیا بېرته ایستل کېږي، دلته بیا ځینې اندېښنې او ځینې ګونګوسې داسې دي چې شاید هم دوی باندې فشار راځي، شاید هم د چا لخوا فرمایش ورکول کېږي، شاید هم دوی د حکومت یا د سیاسي ګوندونو یا هم د زورواکو د تصمیم د تاثیر لاندې راغلي دي. کمیسیونونو خپله خپلواکي تر ډېره حده پورې هغه څنګه چې موږ غوښتونکي وو او د افغانستان خلک یې غوښتونکي وو، دوی نه ده ساتلې. له بلې خوا له رسنیو څخه تیښته یا هم د دوی دغه مسؤلیت ناپذیري چې له خپل مسؤلیتونو څخه دوی تښتي، دا یوه سمه خبره نه ده. یوه تخنیکي مسلکي او هغه کمیسیون چې په قانون کې دوی ته صلاحیتونه واضح شوي دي، له دغه څخه سرغړونه په دې مفهوم ده چې دوی د افغانستان د خلکو ارادې ته په د احترام په سترګه نه ګوري. تر ډېره حده پورې حتی د څار بنسټونه له دغه ستونزو سره مخامخ دي. اړیکې له موږ سره کمرنګې شوي دي، موږ سره اړیکه نه لري. سبا ورځ همدا سبا چې د ساو شپږویشتمه نیټه ده، دوی باید هغه تقویتي فهرست یې باید پیل کړی وای چې خلکو هغه کسان چې له اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان د تېر کال میزان څخه تر اوسه پورې اتلس کلن شوي
فقط په لومړي پړاو کې په ده باندې غږیږو. کله چې د ولسي جرګې پایلې وروسته له پنځو شپږو اوو میاشتو البته بشپړې سولې، د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه راته وویل چې دغه به د ولسي جرګې اداري پلاوي همدارنګه د کمیسیونونو په ټاکلو کې څومره تاثیر واچوي.
د اداري پلاوي ټاکل منتظر و د کابل لستازو ته ځکه هغه بریالي استازي چې هغه وخت کې بریالي هم نه و ځکه ابتدایي لست کې نمونه راغلي و دوی فکر کوه حتما نهایي لست کې دي چې له نیکه مرغه هماغه سي هم سوي دي یوازې څلورو کسانو بدلون پیدا کړی دی نور هماغه کسان دي دوی ویلي تر هغو چې موږ نه یو تللي پارلمان ته دوی نسي کولی اداري هیئت تعین کړي دا یو ښه او نیک اقدام و ځکه کیدای سي چې لمدغه درې ډېر څو کسانو چې کابل څخه دوی پارلمان ته لاره پیدا کړې ده لمدغه کسانو یو رئیس ځان وټاکي یا نائب ځان وټاکي یا هم منشیانو کې راسي یا هم د کمیسیونونو سرپرستانو کې راسي او رئیسانو کې راسي نو دا یو نیک اقدام ول بلې خو د کابل د خلکو هغه حق هم تر پښو لاندې کیږي نه ځکه دوی هم د رائے حق لري پرته له دې چې موږ فکر وکړو له دې جام څخه به څوک رئیس یا څوک به نائب سي دوی حق ته دغه لري چې رائے ورکړي رئیس ته نائبانو ته منشیانو ته او رسو
نظر بنسټ په توګه باندې الته د اداري پلاوي ټاکلو کې هم څار لري
زموږ همکاران د پارلماني برخي همکاران مو هر ورځ عمل ته ورځي او ان شاء الله له دغه لړۍ څخه به هم نظارت لرو او هغه ورستنی جزئیات په افغانستان خلکو ورسنۍ سره شریکو
ورستي پایله بشپړه سولې د جمهوریت انتخاباتو په کړدو باندې چمتواله باندې تاثیر اچي تیر کې خو د ولسي جرګې انتخابات او هم سره څنګه د جمهوریت انتخاباتو چمتواله دا چې بشپړه سوي دي تاثیر راشي د جمهوریت د انتخاباتو په چمتووالي باندې
ښه بهانه وکمیسیونونو ته ځکه هر ځل به چې موږ ورته ویلې د ولسمشریتو ټاکنو موضوع د غزنی ولایت موضوع او د ولایتي شوراګانو موضوع څنګه کړله به دوی ویلې چې موږ تروسه هم په دې کې مصروف یو بوخت یو چې د کابل او د نورو پات ولایتونو نه هی پایله باندې کار کوو او چمتووالي مون نه دنیولای لبلې خوې بودجه بهانه کوله دغه باندې وس ختم شولې وس نو کمیسیونونه مجبور دي په ډیر جدي توګه یوازې هغه امغه مسیر باندې دوی حرکت وکړي چې وس ورته مشخص سوید او لار ورته هواره سوید ولسمشتي زو ټاکن لپاره چمتوالی تر یو حد پوری نیول سي مثلا د بودیجې مسله حل ده او کمیسیون کولای سي خپل کار پایل کړي نو د بایومټریک مسله و چې موږ اندیښمن کړي وو د فهرستونو مسله و چې دوی ویلې موږ الکترونیکی یعنی فول پکیج د ټاکنو الکترونیکی نسو تر سره کولای موږ لا موږ په خانه یو فهرستو څخه ګټه اخلو دغه فهرستونو کوم ځای سم و املایي غلطی یعنی انشایي غلطی یعنی بارکوډ غلطی د خلکو جعلي تذکری جعلي سټیکرونه دغه ټول موضوعات موږ اندیښمن کړي چې کپیا راتلونکو ټاکنو کې هغه جدي ساحه چې موږ غوښتونکي او خلک غوښتونکي دي هغه پکې نسی نو یو ځل بیا به د تیر کال د 28 او 29 د میزان ټاکنې بیا تکراریږي او یو ځل بیا د موږ ټاکنو تکرارېدل په افغانستان کې موږ د دیموکراسي د ټاکنو موږ د غفاته مو ویلې ده او باور کوي بیا به هیڅ کله تکرار نسی همدا اوس موږ دغه مرزربه د دیموکراسي اصل ته ورکړې ده او دغه موزیان من کړی دی چې تر اوسه پورې نړیواله ټولنه د ته حاضر نه ده چې د افغانستان د ټاکنو بودیجه دوی ورکړي او د افغانستان حکومت په ډیر بد وضعیت کې مجبور ده چې دغه بودیجه د افغانستان له خپل پیسو له خپل بودیجې څخه تامین کړي
د ساور شپږم ټاکل شوی و د محلوش رسم چې د نوملیکنې بهیر به پیلېږي خو په کمیسیون کې کارا سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ممکن دغه بهیر په ځان سره شروع شي تاسو معلوماتو موندنې څه خیستون زه چیرته ده
کمیسیون سبا ورځ ټاکلې وه شپږم دسمبر چې تقویتي فهرستونه به نوملیکنه پیلېږي لکه مخکې ما ډېر لنډه یادوري ورته وکړه چې کسان له تېر کاله چې دوی په ټاکنو کې ګډون کړی وه یا یې نه و کړی یا یې نسوی کولی یا شرایطو ته برابر نه و یا قانوني سن همدغه خلک په هر رقم چې و او دوی ونه سوی کولی خپلو تذکرو باندې سټیکر ولګوي دغه کسان به ځي ثبت نام به کوي اما هیڅ معلومه نه ده افغان صاحب په رسمي توګه نه د څار بنسټونو ته نه هم زیرب ته وزیده خلو ارګانونو ته هیڅ په رسمي بڼه موږ ته احوال نه ده راکړل سوی چې موږ سبا ته دغه کار پیلوو یا بل سبا ته یا کومه ورځ له رسنیو موږ خبرېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي څه وکړي له بلې خوا نه یې کوم طرز العمل په خپل رو رسمي سایټونو کې شریک کړی ده د ټاکنو په قانون کې راغلي په ډېر واضح توګه چې هر مسله باندې کې جزئي وي که کلي وي باید د څار بنسټونه چې زیرب ته ارګانونه دي باید په خبره اوسي تر څو دوی نظارت ترې وکړي د دوی د دایمي کارکوونکو د استخدام مسله هم پاتې سوه پرون ورځ دوی دغه نیټه ټاکلې وه چې دوی باید خپل دایمي کارکوونکي باید استخدام کړي دا پرون هم لغوه سوله نن هم نه کېږي او دغه خپل یو جدي ستونزه ده. هلته تخنیکي ظرفیت ډیر کم ده. ډیر مهم کل او کلیدي پوستونه تر اوسه سرپرستان اداره کې یا هم هیڅوک هلته نشته. له بلې خوا د هماهنګۍ یا د همغږۍ جلسه یې باید موږ سره نیولې وای. هغه څار بنسټونو یا زیرب توزی داخله ارګانونو ته چې کمیسیون پر راتلونکو ټاکنو ته دوی د څار اجازه ورکوي، دغو ته باید له سره اعتبارنامې ورکړل سوی وي. تر اوسه پورې موږ سره هیڅ د همغږۍ جلسه نه ده ترسره سوې، تر څو موږ هغه پخوانۍ ستونزې له دوی سره شریکې کړو او همدارنګه د ستونزو تر څنګ د حل لارې شریکې کړو. ولسمشریزو ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده. ثبتنام شروع سوی ده، شروع کیږي به بس څو ورځې. همدغه ثبتنام چې دوی وایي موږ یې شاید د مهالویش په اساس باندې سم ترسره نه کړو، د مستقیما زموږ تقویم چې شپږم د میزان ده دا زیانمنوي او شاید هغه نیټه هم نقصي.
تاسو موندنه څه ښایي؟ دغه په پخوانیو مرکزونو کې دغه ثبتنام پروسه پیلیږي که نوي تازه مرکزونه به هم ایجادیږي؟
کمیسیون موږ سره هیڅ په اړیکه کې نه ده. دوی فقط په موږ رسنیو سره ویلي وه چې 400 مرکزونه په ټول افغانستان کې به د تقویتي فهرستونو د نوملیکنې لپاره جوړیږي او خلک به هغه ته مراجعه کوي. عامه پوهاوی هیڅ نشته، خلک هم دا اوس نه پیږي. شاید هم ډېری خلک چې دا اوس موږ غږاوري او یوازې کمیسیون 40 ورځې وخت ورکړی، د دوی په دې فکر دی چې اوس دوی چیرې لاړ شي. ثبتنامې هم نه ده کړی. په راتلونکو ټاکنو کې غواړي اشتراک هم وکړي. له بلې خوا دا یې مدني او اساسي حق ده چې په قانون کې دوی ته ورکړل سوی ده. مګر د کمیسیون د بې ظرفیتۍ او د بالاخره د بې توجهۍ قرباني موږ او تاسو کیږو.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي راغوښتي وو تر څو پورې خپلو پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو له بده مرغه د تل په څېر چې دوی له خپلو رسنیو سره همکاري کمه کړې، دوی بیا هم ونتوانېدل چې د بحث ته راشي، ګډون راسره وکړي. خو یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته ولیدي چې د کمیسیون په داخل کې د کمیشنرانو ترمنځ زیاتې ستونزې موجودې دي. مروه جانې، تاسو معلومات څه ښایي دغه ستونزه په کومه کچه ده او څومره دغه ستونزه راتلونکي انتخابات متاثر کولی شي؟
ستونزې په دواړو کمیسیونونو کې ډېرې دي. معترضو نمایندانو ته په ډېره بده لهجه دوی ځواب ورکوي چې موږ تاسو شکایتونو ته رسیدګي نه کوو یا هم ستاسو شکایتونه ورکوي.
مطلب د شکایتو کمیسیون،
د شکایتو کمیسیون همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لست باندې وزي، د خلکو لاسو کې په بازارونو کې چکر وهي. کمیسیون خپل خبر نه ده. د افغانستان رسنۍ دا مسله شریکي، له دوی سره دوی تلیفونونو ته ځواب نه ورکوي. د افغانستان عام خلک منتظر دي چې دوی عامه پوهاوی ورکړي، څه د ثبتنام په برخه کې وي، څه د بایومتریک په برخه کې وي. موږ یوه ډېره مهمه اوږده او بالاخره اساسي پروسه تر مخ لرو چې هغه ولسمشریزې ټاکنې دي. په مراتبو د پارلمان له ټاکنو څخه هغه هم مهمترې دي، هم اساستر دي او هم هلته نماندان مو په مراتبه هم پیسهداره، هم زورواکي، هم قدرتمند دي.
خو نړیوال هم دلچسپي لري په دغه انتخاباتو کې، لکه جمهوري ریاست انتخابات نړیوال لپاره هم ډېر زیات مهم دي.
کلیسار
بنسټونه راوغواړي او په دې برخه کې نور کارونه هم وسي. ښه که چیرې دغه ستونزه همداسې دوام پیدا کړي، د تاسې وړاندیز ورته څه ده؟ باید څه تر څو پر ستونزه حل شي؟
دغه رقم که دوام پیدا کړي، افغان صاحب چې د هغه مهالویش په اساس باندې دوی مخکې نه شي تللی، شپږم د میزان هم نقصیږي. او که شپږم د میزان نقص هغې خوا ته، خو تاسو وینئ چې سیاسون زموږ ستونزه لري، وایي چې له جوزا په لومړۍ نیټه د افغانستان د حکومت عمر ختمیږي، نور یې موږ نه منو. هغې خوا ته هرج و مرج ته ځو. بلې خوا ته د افغانستان حکومت ته لوی سرنولي مشروعیت ورکړی چې تاسو مو کار ته دوام
ورکړئ.
ستری محکمې په بخښنې سره ستری محکمې مشروعیت ورکړي چې تاسو مو کار ته دوام ورکړئ. او بلې خوا نه د افغانستان حکومت وایي چې په شپږم د میزان به حتما ټاکنې ترسره کیږي. خو کمیسیون چې موږ وینو او دغه وضعیت چې موږ وینو، دوی په شپږم د میزان دغه ټاکنې نسی مدیریت کولای، ځکه د مهالویش پر اساس باندې مخکې نه ځي. کله شپږم د میزان هغې خوا ته واوښته، نور نو بیا جغرافیایي ستونزې لري، زمی کیږي. هلته موږ په وړي کې ټاکنیز مواد لري او پرتو سیمو ته نه سو رسولی. نو فکر وکړئ په هغه وخت کې باید څنګه ورسوو. یعنی یو کال بل هم د افغانستان د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راځي. نړیواله ټولنه اوس خو صحیح ده چې ملاتړ کوي، وایي چې په افغانستان کې باید ټاکنې ترسره سي، ځکه دا حق لرو موږ او ډېر زیار مو ورته ایستلی ده په تیرو څو کلونو کې. نړیوالې ټولنې موږ سره مرستې کړې تر څو هغه نسبي دیموکراسي موږ په افغانستان کې عملي کړو. اوس مجبوره دي له موږ څخه ملاتړ وکړي. مګر ملاتړ لکه د تیرو کلو غوندې نه ده. که یې ډېر اساسي ملاتړ کاوه، د ټاکنو بودیجه به د نړیوالې ټولنې له خوا د افغانستان حکومت ته ورکړل سوی وای. که یې ډېره علاقمندي ښودله، اوس د ټاکنو امنیت څنګه کېږي، د ټاکنو دغه تخنیکي ظرفیت څنګه کېږي، د کمیشنرانو دغه نه پاملرنه د معترضینو په مقابل کې، د نمایندانو په مقابل کې، او بالاخره له ټولو مهمه چې د څار بنسټو په مقابل کې هم دوی جدي پاملرنه نه لري، شکایتونو ته بررسي نه کوي. نو دا د شکایتو کمیسیون څه کوي؟ ماته سوال دغه ده. شکایت نه سي بررسي کولی، بیرته مراجعه کوي. 28 او 29 د میزان ته 2-3 زره شکایت چې یوازې له کابل څخه خلکو ثبت کړي دي، هغه د څار بنسټونو موندنې، هغه د سیاسي ګوندونو موندنې او د دوی خپل بارسیان یو څېړنې خو پرېږدي. دغه شکایتونه تاسو نه څېړئ، یوازې زه یا تویشتم او نویشتم د میزان ته یو لست خلکو سره شریکوي. زه تروسه هم پوه نه سومه، تروسه کمیسیون موږ سره اړیکه نه ده نیولې چې دغه لست څه شی و، ابتدایي لست نو څه څه، د خلکو شکایتونه څه شول، نهایي لست یې هوایي اعلان کړه. اوس فکر وکړئ، دغه معترض نوماندان دا لست مني؟ دغه مهم سوالونه دي چې کمیسیون زه هیله مند یم جواب ورکړي چې جواب نه ورکړي.
د کمیشنرانو ترمنځ کومې ستونزې دي؟ دغه سمتي ستونزې دي، قومي ستونزې دي، ګوندو ستونزې دي، دا تاسو معلومات څه دي؟
دا نوي کمیشنران چې راغلل د قانون پر اساس په دې کې باید قومي او جنسیتي ترکیب هم نظر ته نیول شوی وي، چې نظر کې ونیوه
ستونزه جوړوي.
خو تر ډېره حده پورې لغه سیستم سره، د پخواني سیستم سره هم خلکو ستونزې درلودې، ځکه ویلې چې تقریبا دوه او درې کمیشنره له یوه قوم څخه دي، له یوه سمت څخه دي، او د بل قوم او ژبې یا هم د سمت حق یې خوړلی ده. نو ځکه په قانون کې داسې تعدیلات راغلل چې له هر قوم موږ باید یو استازی په کمیشنونو کې ولرو تر څو هغه تبعیض غمیزه مسله حل سي. نور اوس په افغانستان کې هره مسله چې یوه بله د حل لار ورته پیدا کیږي، په هغه کې هم ستونزې رامنځته کیږي. کمیشنران همغږي په دې اساس نه لري چې دوی ژبني هم سمتي هم نورې ستونزې لري، یوازې د دوی ستونزې دا دي چې دوی تخنیکي ظرفیت نه لري. یو کمیشنر یو څه وایي، هغه بل بیا بل څه وایي، نه په قانون باندې سم پوهیږي، نه هم په تخنیکي مسایلو پوهیږي، او نه هم مسلکي قضاوت کوي. اوس یو کمیسیون ته وایو چې رایه ورکې دي، وایي مرکز په فزیکي ډول باندې نه و. کمیسیون ته زنګ ووایو چې ویاندان راولېږي رسنیو ته چې اړیکه ونیسي، وایي د دوی ویاندوان هیڅ خبر نه دي په کمیسیون کې څه روان. د کمیسیون رهبرۍ په دې مسله کې ملامت ده.
کمیسیون رهبرۍ څه تعقیبوي په دې باندې؟ څه یو ویاندان نشي هلته خبرې ونه کې، څه تعقیبوي؟
دوی ځوابګوی دي کمیسیونونو ته، او کمیسیون فکر کوي چې د تیرو ټاکنو جنجالونه لامل یې دا و چې دوی ډېر رسنیو سره په اړیکه کې ول، دا چې که دوی له رسنیو سره خپل اړیکه ونه نیسي، څار بنسټونه د دوی له کارونو څخه نظارت کوي، او موږ مجبور یو د مسله خلکو سره شریکه کړو. اوس هم د دوی تیښته له رسنیو څخه، له خلکو څخه د اطلاعاتو او د اطلاعاتو د شریکولو حق اخلي. یو موضوع. بله موضوع د شکایتو کمیسیون ده چې شکایتونو ته په جدي سترګه نه ګوري، پاملرنه نه ورته کوي، او موږ د افغانستان د حکومت پاملرنه او توجه په دغه برخه کې ورته.
داس حال کې چې مروجن ته مخکې ډېر زیات یادونه وکړې، ستونزې په بلابلو برخه کې موجودې دي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا برعکس ځینې څرګندونې کې دوی ادعا لري یا وایي چې راتلونکي انتخابات په آنلاین شکل ترسره کیږي. دغه ستونزو ته په کتلو سره آنلاین شکل د رایې کاروله یا انتخاباتو کې کاردنه دا وخت ولري که دا اسی لا پیدي
په آنلاین شکل باندې د ټاکنو ترسره کول د قانون کې تعدیلات چرغلی و، هغه کې راغلی و چې باید الکترونیکی ترسره سي. نو که الکترونیکی ترسره کیدل، د 8,900,000 کسان چې په تیرو ټاکنو کې وجدین د شرایط و، او شاید هم یو شمېر نور کسان چې په تقویتي لیست کې اضافه سي وي، موږ ټول باید اوس بایومټریک سي وي، یعنی موږ باید تللي وای بایومټریک سوي وای. هغه بایومټریک نه چې په 28 او 29 د تیر کال موږ تر استفاده ترې وکړه او کار مو ترې واخیسته، هغه بایومټریک نه و. موږ مخکې له مخکې د هیڅ افغان نه پوهېږي چې کمیسیون ته به ورغلی، یوازې خپلې ورقي تذکرې مو یوړې، سټیکر یې ولګاوه، بیا د ټاکنو پر ورځ ورغلو چې بایومټریک سو. هغه بایومټریک نه ده. تاسو یو نړیوال
موجوده ده
د نړیوالو خلکو یو کس چې په ټاکنو کې په بایومټریکي شکل باندې ګډون کړی، تاسو هغه ته قصه وکړئ، شاید په موږ پورې خاندي. هغه بایومټریک چې مخکې له مخکې معلومات ونه لري، موږ ثبت شوي نه یو، هغه موږ تشخیص نه یې ورکړي، بیا د موږ چې رایه ورکړو هغه څنګه تشخیص ورکړي چې دا کس هماغه مشخصات و چې تېر ځل یې ګډون کړی و. بایومټریک شاید هم د پاسپورټ سیستم تاسو لیدلی وي، مخکې له مخکې یو څوک ثبت کیږي په سیستم کې، راجستر کیږي، وروسته له هغه بیا د ټاکنو پر ورځ موږ په رایه ورکوله، بیا سیستم پیدا چې دا رایه جعلي ده که نه ده، تکراري ده او که نه ده. په ډېر اسانه موږ ټاکنې ترسره کېدې. اوس ډېر کم وخت پاتې ده، موږ ټول بایومټریک کېدی نشو په دومره وخت کې، دا ناممکنه خبره ده. بایومټریک کول تقریبا شپږ یوه میاشتې وخت نیسي. او دا مسله موږ هماغه وخت کمیسیونونو سره شریکه کړه چې په قانون کې تعدیلات راغلل، او اوس دوی خپله وایي چې موږ له تیرو فهرستو څخه ګټه اخلو. کله چې له فهرست څخه ګټه اخلي، یعنی په جدي توګه ټول خلک نسي بایومټریک کولای. که ټول بایومټریک نه کېږي، خلکو ګډون راکمیږي، یعنی په شلو ورځو کې چې هیڅ پوهاوی مو خلکو ته نه ده ورکړی، خلک هیڅ خبر نه دي. زه خبره نه یم چې د اوڅار بنسټ کې کار کوم، ټوله ورځ د کمیسیونونو سره په اړیکه کې یم، رسنۍ خبرې نه دي چې همدغه یې کار ده. یو کس چې په لرې او پرتو سیمو د افغانستان کې ژوند کوي، هغه به څنګه خبر سي چې اوس موږ چیرته بایومتریک کیږو، چیرته ځو او څه کوو، دا هم د کمیسیون مدیریتي ضعف ښیي. په دې شلو ورځو کې تاسو فکر وکړئ چې دوی دغومره وړتیا پیدا کړه، په یوه ورځ کې ټول افغانستان خبر کړه او موږ بل سبا ته لاړو بایومتریک کم سولو. په شلو ورځو کې 8,800,000 کسان بایومتریک کیږي نه. نو اوس همدغه ځایه موږ ټول په دې پوهیږو چې د آنلاین شکل ترسره کول د ټاکنو ناممکنه خبره ده. د بایومتریک په دستګاه کې، هغه په سافټویر کې د ځینو بدلونونو غوښتونکي چې موږ هغه نه دي راغلي، دوی راغلل او یې وعده یې ورکړه چې دوه ملي او دوه بین المللي کمپنیګانې به بایومتریک چې کوي. ملي کمپنۍ چیرې چې بایومتریک یې جوړ کړی یا بدیل د بایومتریک په افغانستان کې اوسته نه سي جوړېدلی، دوی د بایومتریک دستګاه په موږ چک کوي. د افغانستان خو داسې کمپنۍ نشته چې دا بایومتریک چک کړي. بین المللي کمپنیګانې چې د افغانستان د ټاکنو لپاره، زه فکر نه کوم په منازعه او په کشمکش کې راسي چې اوس یوه کمپنۍ وایي وو دا بایومتریک کار کوي او که نه کوي. د هغه سافټویر کار کول موږ ټولو ته معلوم دي. دغه دستګاه موږ کرا اخیسته، د یو انسان په ځای مو د یوه دیوال عکس هم اخیستی و، هغه لړۍ پروسس کېده. د انسان په ځای مو که د یو پیشکې عکس هم اخیستی وای، هغه لړۍ پروسس کېده، هېڅ ستونزه یې هم نه درلوده. موږ دوه ګوتې په کار اچولې، هلته مو دوه ګوتې دلې چې به بررسی کولې. هغه بایومتریک تر اوسه نه پوهېږي چې دا کومه ګوته ده او څنګه بررسی کېږي، نو هغه بایومتریک ته مو څنګه هیله مندي ولرو.
تاسو خو د یو ملي بنسټ په توګه باندې د انتخاباتو نه نظارت کوي، له نړیوالو څارونکو سره هم تاسو په تماس کې، دوی په دې اړه څه اندېښنې لري؟
اندېښنه د بایومتریک د دستګاه ده چې دوی هغه وخت هم دا اندېښنه موږ سره شریکه کړې وه چې په آفلاین ډول د بایومتریک د دستګاه کارول کارآمد نه لري او هیڅ موږ ته کومک هم نسي کولی، ځکه خپله چې یوه دستګاه څه د یو صندوق را انتقال کړی له یو ولسوالۍ یو مرکز و محل څخه، څه د یو بایومتریک دستګاه آنلاین والی یا هم د بایومتریک دستګاه هغه وخت ښه نتیجه ورکول کیږي چې په آنلاین شکل باندې وي، یو څوک یو چیرې رایه ورکوي، اوتومات هغه ثبتیږي سیستم ته. دا چې موږ په ورځ ورځو دوه ورځې بایومتریکونه په مرکزونو او محلونو کې پراته وو، خلکو ځان سره یوړل بایومتریک دستګاه وي. په کابل کې په عبدالهادي داوي مکتب کې چې یو مرکز و، هغلته یوې مېرمنې دغه د بایومتریک دستګاه ځان سره وړې وه. نو د هغې دستګاه رایې څه سولې؟ که هغه آنلاین شکل باندې وایي ثبت کېدې، دغه دستګاه په فزیکي ډول زموږ نه وه په کار. مګم دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري. د بایومتریک د دستګاه سافټویر چې مخکې ما جنجالونه او ستونزې متاثر ویلې، دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري. یوه بله مثبته نقطه چې که هغه عملي سي په دې راتلونکو ټاکنو کې، هغه دا ده په قانون کې تعدیلات راغلي، د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو تر څنګ به دوه دوه نړیوال کمیشنران هم راځي، دلته به کار کوي او نظارت به کوي، دوی ته به مشورې ورکوي، خو د رای حق نه لري. یعنی ځکه د رای حق نه ده ورکړل سوی چې دا به د افغانستان په دننه مسایلو کې د دوی مداخله ښیي. دوی به رای نه ورکوي، تخنیکي مشورې به ورکوي، مسلکي مشورې به ورکوي له خپلو تجربو څخه، ځکه داسې پوره مسلکي او تخصصي کس چې په ټاکنو کې موږ په افغانستان کې هغه پوره پوهه ولري موږ یې نه لرو، ځکه دلته دا رشته ستانه. او هغه کسان هم چې ټاکنیزې تجربې لري، موږ له هغو ښې تجربې نه لرو. هر وار چې کمیشنران تللي یا هم کمیسیون ته خلک تللي دي، هغه یو وار مصرف سوي دي، یک بار مصرف وسایل غوندي دوی، بیا موږ کار نه ده ترې اخیستی. نو ځکه دغه نړیوال کمیشنران یا هم زموږ نړیوال همکاران شاید وسي کولی تر یو حده پورې ټاکنو لپاره مؤثره تمام سي.
نو ځینې پوښتنې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي، له بده مرغه دوی نه دي راغلي، خو موږ مجبور یو چې مروجن له تاسو نه وکړو. له دې ټولو ستونزو سره پخوا کې امنیت یو بله غټه او جدي ستونزه ده چې انتخابات په وړاندې باندې پرته دا ممکن انتخابات ډیر زیات متاثر کی. حکومت تاسو معلومات دي، حکومت د راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره لوس پر مقدماتي کارونه پیل کړی دي کنه؟
افغان صاحب، د ټاکنو یو مهم اصل چې هغه سراسري والی ده، همیشه په افغانستان کې د ناامنۍ له کبله دا زیانمن شوی او هیڅکله موږ سراسري ټاکنې نه دي درلودلې. زه د غزنی مثال ورکولی سم. زه د ځینو نورو لویو ولسوالیو چې هغه په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ګډون نه سوی کړلی، او په هغه ولسوالیو کې چې خلکو ګډون هم وکړ، تر ډېره حده پورې زموږ هېوادوال له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ شول. د دوی ګوتې قطع سولې، د دوی سرونه پرې سول، دوی ته بمونه کې دل سول، ځکه معنی کېدل چې دوی په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. همدغه ده چې بیا د ټاکنو مسله له جنجال سره مخامخ کیږي، او ناامني یو مهم اصل ده د ټاکنو لپاره. چې دغه مشکل حل سي، شاید موږ په ډیرو لرې او پرتو سیمو کې اوسو کولای چې خلک په ټاکنو کې ولرو.
کاش د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي راغلي وای، تاسو پوښتنو ته ځوابونه ویلي وای، درنو اوریدونکو سره معلومات شریک کړي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاندې مروه امینی ده چې په بحث کې مرسته ګډون وکړي. رضیات نن کوم درنه د متر به کې چاره.
زما رایه، زما حق. میوند ولسوالی مواد د پورن رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو